هغه هډ خو خځه دا اوسه سړی مړ دی ځامن یې واړ دی ځکه چې دا الته هډ کوي نو موږ وایو چې په کار چې موږ هم په دې غونډې کې تاسو شامل کړی یا موږ هم چارای اغسته دي
تاسو به یو شمېر شاګردانی چې له فاټا سره تعلق ساتي نو بیا دا غوي څه وینا دا غوي سوچ کوي د فاټا اصلاحاتو په باره کې او بیا تاسو غوي ته څنګه زده کړه ورکوي څنګه رهنمایي کوي
زما په خیال دي چې دا اوس چې کوم نن سره کول دی نو ځوان کوم چې دا تیر او خیار او دا ډیره پوهه دي هغه کتا سو ګوره دا فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن هم هم د کشور کوي چې ایس سی آر ابولش کوي او په دې باندې ټول اتفاق کوي چې او ایس سی آر دې ډېر کړی شي او دا چې کوم ځوان کوم دی هغه وایي چې او دا ریواج دا پرکټس زم غلط دي دا اوس دې ټایم سره نه چلیږي دا غیر اسلامي دي هغه ځوان کولی هم په ځو سره مرسته کوي په دې خبره باندې چې او تاسو صحیح وایي او چې چرته موږ وایو چې چرته هغه په دماغ کې څه قسم ته شک یا داوت راشي نو بیا به موږ هغه خبرې صحیح کوو موږ ولا کلار تي راغلو چې بھائی ایس سی آر دا قانون دی دا به پتا داسې اپلای کړي یا دا ریواج دا قانون دی دا په خود داسې اپلای کړي او اوس دې لپاره دې حالاتو لپاره خو قانونونه سم پراپر قانونونه پکار دي صرف هغه ټریډیشنل جرګې نه دي پکار چې جرګې کینی او مشران کینی اور هغه فیصله کوي اس کو فورنزک سائنس دی اس کو کہ مرڈر روشی نه فورنزک سائنس استعمالیږي دلته میں استعمالیږي اور دنیا کے ہر جگہ کے استعمالیږي باقاعدہ کورٹ سا وکیل وی سا ایڈوکیٹ وی سا ڈیفنس کے سا ڈیفنس دغه کوي اس هغه خو سوشل زرا آبادی خود د قبایلو نه ده یو پولیټیکل ایجنټ څه وتا چې نو لري د پښتون باندې اوراغه به جرګه جوړ کی اره کې دو جرګې کسان بد یو پټه نه وی دو جرګې کسان بد بلې پټه نه وی او فرشتیا را باندې وی چې چا پټه بیا چې پی سی هغه په حق کې فیصله وشي
راتلون کې لپاره ساس سه پلان دی او بیا اوریدونکو لپاره ساس سه پیغام دی
مخه له موږ هم دا سټرګل کوو چې دا ریفارمز چې کوم دی راغلي نو دا زر سر سر شو دا نه چې موږ له سکالا فریم ورک راکې نو چې 2018 کې الیکشن کیږي هغه کې زمونږ د خزو ریزرو سیټس وی لوکل گورنمنٹ الیکشن کی کی جن دا خزر ریزرو سیٹس وی دانا چې دین ته لس کال فریم ورک را کړی او چې ٹائم فریم چې به دی لس کال نه بعد به تاسو تیاریږي او تاسو به لس کال نه بعد چې دی نو موږ به تاسو تاسو بیا الیکشن کولی شئ چې موږ به هم دا ایجنډا وی موږ دا پریشر وی چې په حکومت باندې لوبینګ په ثرو وی کا پولیټیکل پارٹی سره په میټینګ په ثرو وی یا په دې تکړه قبایلی خوند په فورم په ثرو وی چې موږ گورنمنٹ صدا دا پریشر ته جوړ کوڅه به 2018 کې زموږ
شي راسي دا غوي سره بدایي د ژوند کار او تجربه په حواله خبرې کو تر هغه د ځان خیال ساتي دا الله پامن
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د تحریک انصاف وروستي احتجاجونه او د ناستې پلانونه د هیواد پر جمهوریت څه اغیز لري آیا احتجاجونه مظاهری او ناستی جمهوریت لپاره ګټوري وي او کتاوانی د تحریک انصاف احتجاجونه د پاکستان جمهوریت ته ګټه رسوي او کتاوان بلې خواته د واکمن مسلم لیگ نون په حکومت کې څه کمزوري دي حکومت والی د پاناما اسنادو په معاملې د اپوزیشن لوینا سره سم پلټنو ته نه حاضرې ده همدارازه آیا عدالتونه دا واک لري چې په یو خار کې ویډل یا ګونته د مظاهرو اجازه ورکړي او یا یې لاریونونو او احتجاجونو منع کړي دا او نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته خراغ لاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو څو ورځې مخکې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هیواد له نورو برخو څخه تر اسلام آباد د احتجاجي لاریون او بیا په پلازمینه کې د ناستې اعلان کړی وو عمران خان ویلی ول چې دی به د دې احتجاج له لارې د هیواد وزیر اعظم میاں نواز شریف د درغلۍ په اړه پلټنو ته هڅوي او یا به یې استعفا ته اړ کوي بل لوري ته حکومت پر اول پنده او اسلام آباد کې د قانون 1440 ماده یا دفعه لاګو کړه او تر 2 میاشتو پر احتجاجونو بندیز ولګاوه. د اکتوبر لپای څخه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو هڅې پیل کړې چې پکې د ګوند یو شمیر پلویان ونیول شول او بیا چې له خیبر پښتونخوا څخه د وزیر اعلی پرویز خټک او صوبایي کابینې وزیرانو په مشرۍ احتجاجي قافله د اسلام آباد لوري ته روانه وه. نو له صوابۍ انټرچینج سره نږدې ورباندې پولیسو اوښکې تویونکی ګیس وپاشه او تاوتریخوالی هم وشو. تر دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ چې د پاناما اسنادو په معامله د پلټنو اعلان وکړ، نو عمران خان هم خپله ناسته منسوخ کړه او احتجاج یې وځنډاوه. دا هم د یادونې وړ ده چې عدالت هم په هغه ښار کې د اوږدې ناستې نه کولو وینا کړې وه. نن په جمهوریت خپرونه کې د تحریک انصاف احتجاجونو او له ډیموکراسۍ سره د دې د تړاو او پر هغې یې د اغیز موضوع څیړو، خو لومړی باید دا قانوني نقطه روښانه کړو چې آیا عدالتونه دا حق لري چې پر مظاهرو بندیز ولګوي یا ورته اجازه ورکړي او که څنګه. په پیښور کې د قانوني چارو پوه او سیاستوال شهاب الدین خټک وایي دا سمه ده چې د مظاهرو په اړه د عدالت امر زیاته سیاسي بڼه لرله، خو عدالتونه دا قانوني حق لري چې کله د خلکو ژوند اغیزمنیږي نو داسې فیصله یا امر وکړي.
دا د چین انتظامیه خو کچا ورته نم ویلی نو هغه د 144 لګولې شي په یو جلسه پابندې لګولې شي. زما په خیال سپریم کورټ یا های کورټ چې ده دوی تک یو آئینی پیټیشن جمع کړی شي د پاکستان د اولس د ګټي یا دغه نقصان سره تړلی، نو هغه پاره کې یو فیصله کولای شي. هغه چې دا کمې مسلې کې چې دای را فیصله وکړه نو دا خالص تن سیاسي مسله وه، خو دا یو لوی بحث دی. بهرحال بیا هم های کورټ یا سپریم کورټ سره دا اختیار شته که یو وخت هغه په خپلو حکمونو کې دا څرګندونه کړې ده چې احتجاج کول د هر وګړي بنیادی حق دی، نو بل رفتہ غیبیا دا هم ویل دي چې احتجاج دا معنی هم نه ده چې یو سړی دا وایي چې زه به دا ټول ښار بند کړم او بچی به سکولونو ته نه ځي، عدالتونه به بند وي، دفتر به بند وي او زما به قبضه وي. نو زما په خیال دا فیصله ګو چې سیاسي اړخ یې ډېر زیات حاوی ده، خو په خپل مغز کې په خپل بنیاد کې دا عدالتونو سره دا اختیار شته.
د خټک په خبرو کې دا روښانه شو چې پر مظاهرو او ناستې د بندیز په اړه د عدالت پریکړه قانوني حیثیت لري. اوس دې ترازو چې د تحریک انصاف په خوانې او وسنې مظاهرې او ناستې د پاکستان جمهوریت لپاره څه معنا لري او څه اغیز ورباندې لري. د باچا خان پونتون استاد او د ټولنیزو او سیاسي چارو په محیب وزیر وایي د نظر اختلاف، پیاوړی اپوزیشن او احتجاجونه د جمهوری نظامونو برخه وي، خدای د عمران خان پر کړنلار او احتجاج نیوکه کوي.
دا دی چې په هغې کې جلسې، جلوسونه، درنې، غوښتنې، مطالبات دا خو وی خامخا د جمهوریت ښایست ګڼل کېږي او خو مضبوط اپوزیشن چې وي نو جمهوریت مضبوط هم وي او جمهوریت خپل کار هم په صحیح توګه کولای شي او انساني حقونه او د عوامو د ولس حقوق او مسایل وکی حکمرانان پکې اوري. هم موجوده د عمران خان د مدرنو ته جلسو ته چې موږ پاکستان د جمهوری یا د احتجاجي تاریخ ایم آر ڈی تحریک ما په خیال سونا لوستی دی او سونا مو ویلې دی، هغه ډېر مؤثر تحریک وو. او یا د اظهر خان د تحریک استقلال چې کوم جلسې جلوسونه دلته خلکو لیدلی دي، هغې په نسبت باندې د عمران خان دا رویه چې کومه ده داسې ګڼي مونږ ګڼو چې جمهوریت ته د فائدې باعث نه ده بلکې د تاوان باعث ده.
وزیر وایي د عمران خان په مشرۍ د احتجاجي ناستو ستونزه دا ده چې دا نظام او د خلکو ورځنی ژوند اغیزمنوي.
د عمران خان درنې چې کومې دي هغه داسې دي چوز تر دغه درنې نه علاوه هغه مخکې تک تقریبا شپږ شلې ورځې وه. نو زه چې کله هم اسلام آباد ته تللی یم او هلته ما د غریب کس خلکو نه، د ټیکسي ډرایور نه، د نورو کسانو نه تپوسونه کړي دي، نو هغوی د دې نه خوښ نه دي. هغه وایي چې زمونږ په روزګار، زمونږ په مسایلو کې اضافه کړې ده او مونږ ته سمکړی نه دي. او بل دی هغوی د مطالبه داسې مطالبه وي چې یا خو په عدالتونو کې آلریډي هغه باندې عمل پروسس وي او روان وي، او یا بیا مثال هغه د پارلیمنت د حل کول وي، پارلیمنت کې ټول پارټۍ ورته ناستېږي او دوی ته رابلي چې دلته راشي موږ سره ډسکشن وکړي، موږ درته رایو، موږ درته ناست یو. خو دې خامخا روډونه او بیا د ښارونو د بندولو چې کومې دمکیانې دي او کوم عام دی، نو ما په خیال دا ټول سیزونه خراب دی جمهوریت دی، لکه ډېر کټکتلی جمهوریت دی. مونږ داسې ووایو د دې هم جمهوریت نه هم د پاکستاني اولس د محرومه کولو یو
د پېښور پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک وایي د پاکستان جمهوري نظام له پخوا راهیسې کمزوری دی، نو داسې احتجاجونه چې نظام اغېزمنوي ګټور نه وي.
عمران خان رول چې دی دې وخت یو کوچوالونه راپورته کېږي نو هغه بده خبره نه، خو چې دا درنو ته کسي لاړې کي او بالکل سیستم ودرئ چې صرف نیم ګرما هر څه موثر یو ځای ما نوی سره سیستم کې تا اصل کمزور دی نورم کمزور شي او نورم کمزور شو، نو اې کې مسله دا راوځي دي اعتراض کول مسلې راوچتول حکومت غلطي نه پګوت کول دا پکار دی نورم پزور کول دي. جمهوریت خو دا دی د ټولنیز سیستم دی، جمهوریت خو بنیاد دا دی چې پلورالیټی دا چې یره ډېر زیات رائے کې دي غلط او پیچ تصور د مختلفو خلکو مختلف وي، نایي کې یو بحث مباحثه وي، کوشش کوي چې خلک یو ودرای کړي چې یو نیتي نو الیکشن په ذریعه به آخر کې فیصله کوي او څه قانوني جوړ کړي هغه په لاره کوي. عمران خان مسله دا ده چې هغه عدالت تم وایي چې د ما د منځي فیصله تا ونه کړم، دا عدالت هم غلط شو او چې ما د منځي کړو دا عدالت عظیم شو.
د قانوني چارو پوه سیاستوال شهاب الدین خټک په پاکستان کې د ولسی مظاهرو تاریخ ته ګوري او وایي د هیواد پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د سوشلیزم په نوم ولس ته تحرک ورکړ، خو بیا یې سرمایداران او ځمکوال له ځان سره ملګري کړل، او دی وایي چې پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاء الحق د شریعت په نوم ولس ته تحرک ورکړ خو تاوان یې ورساوه.
اول خو سوشلیزم د ژوند د تیرولو یو ډېر ښه نظام دی، او بټو صاحب دلته یو سوډو سوشلیزم آواز ورته کړو او بیا جاګیردار سرمایدار ځان سره ملګری کړو، او هغه طبقه چې له چا خلاف یو انقلابي عمل کېدای شو نو هغه نظریه بدنامه کړه. ورپسې بیا ضیاءالحق چې بیا د شریعت او د دین او د مذهب خبره وکړه، خو د هغې برعکس د امریکې یو ایجنټ وو د په وخت کې د شریعت هیڅ نه وو، نو هغه د مذهب نوم بدنام کړو.
خټک وایي د تحریک انصاف په مظاهرو کې د پاکستان د احتجاجونو دود یا کلتور ته تاوان ورسید.
په ټوله نړۍ کې تاریخي توګه باندې د ولس سره یو حق وي او هغه د یو پرمن احتجاج حق وي چې هغه د ظلم جبر یا بې انصافۍ خلاف احتجاج کوي. د یو خاص نظریې لاندې په پاکستان کې د ولس د بیدارۍ او دا غی د مزاحمت او د احتجاج چې کوم عملو هغه تا ډېر لوی د څکو رسوله، او اوس هم ته داسې ښکاری چې یعنی نظام بدلول یا د ظلم خلاف را پاسېدل خو لری خبره ده چې اوس په ټول من احتجاج ته هم د چارل نه کیږي. نو عمران خان چې دا د حکومت خلاف څه کوي، د دې حکومت ته بیا څه نقصان کیږي یا نه، خو د پاکستان ولس ته، د دې جمهوری نظام ته، د دې مزاحمتي سیاست ته هغه ډېر لوی نقصان رسولو او مسلسل رسۍ لګیا دی.
شهاب الدین خټک زیاتوي چې بل ستون زده ده چې عمران خان خپل احتجاج سم پلان کړی نه وو او بیا یې ملتوي کړ چې دا ښه عمل نه وو.
یو داسې سیاسي لیډر چې هغه ځان ته لیډر وایي، د یو دومره لوی پارټۍ هغه رهنمایی کوي، او دا هغه حالت دا وی چې هغه یو دومره لوی سیاسي عمل شروع کی بغیر د څه سوچ تا یا د بغیر د څه پوهې نه، او بیا هغه په دویم درم ځل دا چې دی هغه بیا ملتوی کی.
خو که د پاناما اسنادو یا درغلی معاملو ته ولیدل شي، نو دا خو یوازې عمران خان نه دی چې د پلټنو غوښتنه کوي. د پاکستان نور اپوزیشن ګوندونو هم د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ غړو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی دی چې د پاناما اسنادو قضیه باید روښانه شي. په دې ترڅ کې آیا د عمران خان دریض له جمهوری ارزښتونو سره سم نشي بلل کېدای او که څنګه؟ پوهاند ډاکټر اعجاز خټک وایي د ده د خبرو موخه دا نه وه چې ګواکې مسلم لیگ نون سم غبرګون ښودلی او یا یې د اپوزیشن غوښتنې منلې دي. دی وایي دا رښتیا دي چې په پاکستان کې پر سیاسي ګوندونو د درغلۍ تورونه پورې کېږي. د ده په اند حکومت هم غوښتل چې وخت تیر کړي او پر دې معاملې اقدام ونه کړي.
دا پاناما دا سږي آف شور کمپنی یو ایشو دی او دا ژوندی ایشو دی خو دا صرف وجرم ته چې مونږ لیمټ کړو نو دوی کې دیس پورې هېڅکاکېدونه شوه ځکه چې اپوزیشن کښې څه دا غواړي نور په پاناما لیست کې کار نشته چې چاسم کړي خو چېرې څه طریقې سره نواز شریف ونیسو او نواز شریف دا دغه دی چې طریقې سره دا خبره اخوا دیخوا شي ځکه دا نه چا کې غلا نشته
نہ حکومت انکار سے دو نہ اپوزیشن عدالت کے درس آئی سے بدست حکومت یہ بس وقت
په 2014 زیږیز کال کې چې تحریک انصاف او عوامي تحریک په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړې وه نو هغه مهال د اپوزیشن نورو ګوندونو په پارلمان کې دا ژمنه وکړه چې په هر صورت به د هیواد جمهوریت ساتي او همدې لپاره د حکومت ملاتړ کوي. دا ځل هم اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف د لاریون ملګرتیا ونه کړه خو په زغرده یې د حکومت ملاتړ هم ونه ښود. په دې لړ کې د لوی اپوزیشن پیپلز پارټۍ نوم مهم دی. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک زیاتوي د دې لامل هم د مسلم لیگ نون تیروتنې دي ځکه چې په تیرو کلونو کې یې د پیپلز ګوند ملګرتیا نه ده کړې.
نو اپوزیشن پارټو ته خاص کر پیپلز پارټۍ ته مختلفو معاملو کې هغه چې دا تقول چې یعنی جمهوریت په نوم باندې د حکومت کې فرض کال ته دی هلته ډاکټر عاصم دا دومره موده اوس اخلی شو فیډرل ګورنمنٹ الکلاس ورنہ فلو دا کے نورو معاملو کی ہم نو اوی کی ای خپوش یره بس صرف جمهوریت مطلب صرف تو نہیں نو اغا لیا سرا اغی بنورو پاتو نا دے حکومت نا لے اعتماد دا کو جی یل دی جمهوریت ہما سکھو او سب اغا دروی ترانل نور پاگئی خو دا کی نواز شریف
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې په هر جمهوری نظام کې د احتجاجونو مظاهرو او لاریونونو حق وي.